ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړي کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرینو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي په جنوبی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي چې په تیارځه تحصیل په خیسور سیمه کې وسلوالو د اف سی دوه سرتیری وشلی دي او د جرمنی د بهرنو چارو وزیر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس پہ حسد ہو چھتے سولی دو مذاکرہ تو عمل پیرتے پیل شیف لکھ سنگے چھو اس پہ افغانستان کی دو طالبان دو پخوانی مشر ملا عمر تیمونی نورستہ دنیو مشر تاپ پسر لانجی روان دی او پٹاکلو کی خند راگ لے دے خوز ہیلے لرم چھتے سولی دو مذاکرہ تو تر پیلے دو گستبا پترورستی پہ کامیرہ شی او زمخ پل منزیاری کی باہم نرمالی شی
سرتاج عزیز د شمالی وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي په جنوبی وزیرستان کې امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار وختي د جنوبی وزیرستان تیارځه تحصیل په خیسور سیمه کې وسلوالو د اف سی دوه سرتیری وژلې دي په سیمه کې امنیتی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا دوه سرتیری اقبال او بختیار نومېدل د محسودو طالبانو ویاند د پیښې پړه په سر اغستې ده بل طرف ته استخباراتي سرچینې هم د دې پیښې تایید کوي د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې بیا د وسلوالو د سیکیورټي فورسز ترمنځ بیګا رایسي نښته روانه ده خو تر دې د مرګ شبلې پړه معلومات مخته نه دي راغلي د مشال ریډیو خبریال د امنیتي سرچینو په حواله نن ویلي دي چې په دین خطه کې د سلورو پوځیانو د شوبل کېدو خبر دی او دغه سینن سار د ټانک په عمر اډه سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې یو مشر رفیع الله په ډسو وشلې دي د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي دا غونډه د بلوچستان پښتو اکیډمۍ په قربتوب کېږي پرون دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې په دې سیمینار کې د افغانستان اروپا امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال هم ګډون کوي په نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقۍ نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي تېره ورځ په اف آر بنو کې د سیمې د تعلیم ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دا ویچ حکومت ته پیسې منځیره کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه دې د شلې بچی دی کنه هغه ور کې ته ملاو شي او دا وسه تنخی کې اضافه شوی دو افاټه ولتا لکاته 7.5% ور کوي او کې پیکې ته 10% ور کوي دا ویله په یو ملک آیا ویټی چرون ندی کسدو
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا وویل چې ډېر سر به د استادانو د مسالې هواروي او د خیبر پښتونخوا ګورنر غواړي چې د قبایلي سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر حقونه ورکړل شي په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په یو هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقی وال نل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د احساف بے پایلټ الوتکې تېره شپه ناوخته د لالپوري ولسوالۍ په یوې سیمه کې په یو موټر برید کړی دی چې پکې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور وسلوال زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 130 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په زخمي شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکي دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمر پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. نوموړي هغه ادعا رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلۍ له وجې غورځېدلی و او د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي دي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 20مه پیل شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب او دغه د کابینې استفاګانې ومنلې. د ولسمشر د دفتر د بیانیې پر اساس عبدالفتاح السیسی د استفاګانې هم پرون د وړاندې کولو وروسته ومنلې. ولسمشر کابینې ته حکم ورکړی دی چې نوي حکومت جوړېدو پورې د خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي د تیلو تلونکي وزیر شریف اسماعیل ته هم حکم ورکړی چې نوي حکومت یې جوړ کړي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. پرون په برلین کې له خپل فرانسوي روسي او اوکراینی سیالانو سره تر لیدنې وروسته نوموړي وویل چې وزیرانو په ځینو مهمو خبرو کې پرمختګ کړی دی. فرانک والټر شټاین مایر ډېر زر کېدونکي د یوې داسې معاهدې په اړه مهیله څرګنده کړه چې تر مخه به یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د لومړۍ کرښې نه وسلې لرې کړل شي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیسا اجبلنا د دې ګړۍ تازه خبرونه اورېدل. په روانه خبرونه کې به دغه رپورټونه واورئ. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شي او په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په هکله څه وایي؟
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډېره لرغونې آریایی ژبه ده.
او د نیمې قبایلي سیمې اف آر بن استادان وایي په خپله هم د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه یې هم بیا ودانۍ او درجې اوچتېدلو ته اړتیا لري.
می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نو بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکړ بل د ډاون ایریا د پداکشه می سر دې سکولینه پړنګول باندې.
او ریپورت کې به واوري چې یورپ ته د بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي ماجرینو ته د یو شمېر غربي هیوادونو خلکو ورکلی کړی دی. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونو کې د وخت خبري غړې او ری راځو د غړې اولنی ریپورت ته. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای که څه هم په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو زیاتېدو له وجې ترنګلې شوې دي، خو نوموړي تبه څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا ښه شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په کراچۍ کې خبریالانو ته د وینا په وخت کړې چې تفصیل یې زموږ همکار ذبیح الله شفق په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په مرکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د رواني میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خو ده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپلمنځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز افغان پولیس سیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
او اوس ورځو کوټه تا چیرته چې د پښتو نړیوال سیمینار نن دویم ورځ ده. پرون دغه سیمینار په دریو بیلو برخو کې د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. خدای نور ناصر د نور تفصیل سره.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځ ده او هم نن به په درو بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلول.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې یوه ډېره لرغونې آریایي ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوې وکړې او هر یوه په خپل وار سره هڅه وکړه چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
غټ ستونزا د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو د دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه موږ نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګړي. دغه نتیجه کې موږ لوی افغانستان د رسلو سيزونه له لاسه ورکړو. اول چې کم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومره چې کم ده دومره زرخیزه ځمکه چې کم ده
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمون او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوې وکړې چې ځینو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي تیلې وهلې لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مکلې پښتو ته خان لاهور لیدلې دي د پنجاب زهریله خړه د اچک تر ستوني راغله ساده خان لا لګیا د بچاو بچاو نارې.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
هلته د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی دی. خو زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قومونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې دې له آئین سره سم مورنۍ ژبې سرکاري ژبې وګرځول شي او په کار دي چې دې لړکي لیکوالان، ژبپوهان او قامي مشران هم خپل رول ولوبوي. زموږ همکارې انیسا اجمل په دې اړه رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دا هیواد کې د نورو قومونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قومونه به وروستو پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخ تللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه دې د آئین د یو آرټیکل نه آلي او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکلی شي چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپلې ژبې په مخکې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شکل دی راواغسته او بل شکل پرېښود. اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادي توګه باندې دا و چې څنګه داسې وکړی شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست پخوانه دا کوشش کړی دی چې هغه د داسې یو یکرنګ ریاست په تور پیش کړی شي او هغه دې د وجې نه چې یو مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړی شي.
خادم حسین زیاتوي په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګرانه شي. اردو سرکاری شبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 او یایم آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوي وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری شبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندی. کچر دا ژبې ټولې سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدی. اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڼو خلکو ژبه ده نو پکار دا ده چې هغې ته هم دا موقع ورکړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیانو دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقي ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقي یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه رنګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله دا هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپله مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني حکومتي غړي هم د خپلو قومونو د مورنیو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګورته ونیسئ
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونا تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او تر مازیګر شپږ بجې چې دا خبرونه سرته ورسیږي بیا هم په دې سپو به تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته. تیر ورځ نیمه قبایلي سیمه اف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په مشرۍ یوه درنه غونډه وشوه چې پکې د ټولو سکولونو هډماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی و. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر په وړاندې کې ښودل. عمر دراز وزیر د دې غونډې حال راکوي.
غونډه کې که یو لوري ته د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر حمیدالله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو، ولې بل لوري ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضروریات د ډایرکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې ښودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلي سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادي حق جوړیږي، او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای هغه نه ډېر وخت شي چې فنډینه باندې امپروومنټ پوره نوې کمرې نه پکې جوړیږي. میر دا ویې چې حکومت ته پیسې منظور کړو چې په داس کوینه کې تعداد زیاتیږي، اضافي کمرې پکې جوړې شي، امتحاني حالینه جوړ شي، او صفه د شلې بچی دی کنه هغه ورکی ته میلاو شي. اپګریډیشن د پوسټې د سیټل کې پکې کې شوی دی، 2013 نه عمل پېښ شوی دی، پروموشن پېښ شوی دی، او په فاټا کې هغه پنځنه ویول چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغه دی، او د وسط تنخی کې اضافه شوی دی. فاټا ولتا لکاتا 7.5% ورکوي، او کې پکې ته 10% ورکوي. دا ویل په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوګ تکیږي هغه ټیچر دی او دام ټیچر دی.
د استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر ضیاءالدین وویل که یو لوري ته دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوي، ولې بل لوري ته د نیم قبایلي سیمو افاربنو هغه سکولونه د راپرېوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوي.
کوم د میر سکولونه چې دي د ریپیر د پوره نوې بلډینګ جوړولو د پوره میر ریکوست ورته وکړو. بل د ډاون ایریا د پداکشې میر ډېر سکولونه پړنګول باندې دي، او بل د میر اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې، او بل د اپر لیول باندې. میر چې دا ځر نظر وشي ډېر وخت رسد دا د سنگینګ پوزیشن باندې دی. نو میر ډایرکټر ته دا ریکوست وکړه چې دا ټول چې کې بدل مشنه دا مسایل چې دا حل شي، چې دا کلسټر چارې ته فشار سره فند ورکړي، چې دا سکولونه په صحیح طریقه باندې دی ویزیټ کې او صحیح طریقه باندې کسي.
په دې موقع ډایرکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجر دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري رسای شي، هغه اکیډمیک مینیجمنت او هغه فینانشل مینیجمنت په دا خبره باندې روزی شول یا اتفاق وکړه، او د کوم ریسورسز مشر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شي دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس موږ په خپل انداز باندې کی، او گورنر صاحب سپیشلی دا وی چې کوم ډایرکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې اور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي، او د لړکې ورپه خستون زبان دي د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غین په پښتو په ډیسټریټ کې
منګل تکتی کې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه، او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږی. ډان روزپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت د لوړې کچې غوډنې کیږي، خو د ترهګرۍ د نوغې ویستلو او فرقیز تشدد د مخې نیولو لپاره په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیرې د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو ځلو د جاج اخیستلو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغې وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخیستل، د مدرسو رجستریشن کول او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2 شپېته ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په اداره کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. دان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزې د بیانیو مخه ونیول شي، تر هګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو مخه ور نه کړل شي او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
دیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي، په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر غړی مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه کړې وې او د وسلوالو ستاینه یې کړې وه چې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت خورولو په تور گرفتار کړ. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر له څه توپیره کارویانې شروع کړي دي. د ترهګرۍ د ختمولو په هدف دا یو ښه ګام دی. د ادارې مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
دلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتي کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتي کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه یې وکړه. د دې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتي کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده قومي مومن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه پر پوښتنو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغسې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې اوس به هیواد او کسانو پر ضد هم کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بده مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د هغو شیطاني سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په آخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي؟ ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کے موسیقی دا پارا بیل یو شاندار زید ہے ان شاء اللہ تک مسئلہ اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. امنیتی چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او ټانګ کې په مختلفو پیښو کې خلکو ته مرشوب لا وخت ده. په جنوبي وزیرستان کې امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د تیار ځای تحصیل په خیسور سیمه کې نن وسلوالو د ایف سي د سرچري په ډزو وژلې دي. د پیښې پړه طالبانو منلې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې بیا امنیتي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو د امنیتي چارواکو ترمنځ په نښته کې څلور پوځیان زخمیان شوي دي. دغسې د امنیتي چارواکو په حواله نن د ټانګ په عمره د سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټه یو مشر رفیع الله وژلې دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې باندې په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. دا غونډه د بلوچستان پښتو اکاډمۍ په کوربتوب کېږي. په نیمې قبایلي سیمې فاربانو کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دې ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په فاربانو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په هدف مهم پرمختګونه شوي دي. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکې په حرم شریف جومات کې د یو لوی کران د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل اووه تنه وژل شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کومو موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پوله کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. ادارې وایي که د هندوستان د خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندوستان په خپله د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او پکار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې را برسېره کړي ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. ادارې اخره کې لیکي چې د هر څه باوجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی خو باید چې دا خبرې عملی شي او تشې زبانی پاتې نه شي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیرو ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2.19 روپۍ د کمی اعلان وکړو او زیاته کړه چې د تیلو نرخ کمیدو فایده عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی و ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. دې سره به یو طرف ته کولسته آرام ملو شوی و نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی و چې ورسره به اولسته ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ورسره برآمدات هم سیوا شوی و. اداریه وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشحالۍ کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانې بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېرې موقع پیدا کیږي چې ورسره بیروزګاري ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منصوبې شروع کړي او لستا د ارزانې بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وژنې غیر مصدقه ریپورټونو په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سرګندونو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حزناورو
ډیلی ټایمز مجلې کې کچري په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره څه معنی ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. د ده په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نوره شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنونکي وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروستو په بنیاد پرستۍ کې ډېر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یوه مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او اوس هم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغو په خپلو سترګو څه نه دي کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستاني مشرانو سره ښې اړیکې نه درلودي په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہ‌وار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو په ناګزینو په اړه یو رپورټ شایع کړی چې پکې په دې بحث شوی چې د دې په اړه غوښتونکو ورکلې کیږي او څنګه. رپورټ دا هم لیکلی دی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څومره پناه غوښتونکي یورپ ته رسیدلی دي. بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر ښارونو کې د پناه غوښتونکو په اړه غونډې او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه د غونډې او لاریونونه په ځانګړې توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناه غوښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناه غوښتونکو ته د هرکلی لپاره جوړ سوی غورځنګ ویلي دوی ټولو پناه غوښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هرکلی وایو. د پناه غوښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,30,000 پناه غوښتونکي اروپا ته رسیدلی دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ سوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناه غوښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلی، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې له وړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناه غوښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,30,000 کسانو ته یې پناه ورکولو ویلي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناه غوښتونکو لخوا د اتلي غونډې بلل سوې ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورته سته چې د پناه غوښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پراګ کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره دي لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پرېکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هیواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هیواد کلکې نیوکې هم کیږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلند دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دي خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په ګاونډ کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپیش.
دا مشال ریډیو ده.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره د قانون سازۍ او پاغې د عمل کولو نیمګړتیاو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې 1300 کلونو کې د ښځو د حقونو تحفظ په مقصد یو شمیر قوانین جوړ شوي، خو په مکمل ډول عملي شوي لا هم نه دي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې د قوانینو د جوړولو پاس د هغې د سار کومه طریقه کار نشته او نه هم د هیواد ښځې د خپلو حقونو نه خبرې دي. د مقاله مهم ټکی د ملي حامد زاده ناورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې په 1300 کلونو کې د ښځو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي، خو عملي کېدل یې اوس هم پاتې دي. ورځپاڼه لیکي یوازې له قانون سازۍ سره دغه مقصد نشي پوره کېدی، بلکې د قوانینو عملي کېدل او څارنه هم هغومره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي یا خو دا قوانین د جمهوري حکومتونو د هلو ځلو نتیجه وي چې ښځې له تشدد ژغورل غواړي، او یا غواړي چې نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. ورځپاڼه په عین حال کې د عدلیې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو او د میډیا رول هم په ګوته کوي چې د ښځو د تحفظ قوانین په جوړېدلو کې لوبوي. ورځپاڼه لیکي په ملک کې خواوشا 40 قوانین دي چې نیخ په نیغه یا بلاواسطه له ښځو سره تعلق لري، خو د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د دغو قوانینو په هکله عامه پوهاوی پیدا شي، ځکه چې د معلوماتو په اوسني دور کې د اوسېدلو باوجود زیاتره ښځې له دغو قوانینو خبر نه وي. ورځپاڼه ښځې له خپلو قانوني حقونو بې خبره پاتې کېدو کې د میډیا ناکامي په ګوته کوي او وایي چې که دوی خبر وي نو مسلې حل کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قوانین جوړېدلو نه مخکې ډېر کم تشخیص کېږي چې په کومه برخه کې د ښځو د حقونو حالت خراب دی. بلخوا د جوړو شوو قوانینو د موثروالي د معلومولو لپاره د سار کومه طریقه هم نشته. داسې طریقه کار هم نه دی موجود چې د قوانینو په عملي کېدلو کې د خنډونو نشاندهي وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د قانون جوړونکو او عملي کوونکو ترمنځ چې کومه خلا ده پر هغې هم باید چې کار وشي. ورځپاڼه لیکي د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له ښځو سره تشدد زیاتره په کلیوالو سیمو کې کیږي، نو پکار ده چې قانون سازان دې خبرې ته هم پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د قوانینو او اصولو په اسانه کولو او په اړه په پراخه کچه د معلوماتو په خورولو سره د ښځو تحفظ ښه کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ښځینه پولیسو په ښه کولو کار روان دی چې د صنفي جرمونو جیلونه جوړیږي. د ښځینه پولیسو نیټورک او په 15 پولیس تاڼو کې د ښځو جدا څانګې د جوړولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي. ورځپاڼه بیا د پارلمان د ښځینه غړو یوې ډلې ویمن پارلمنټري کاکس ته جوړېدلو ستاینه کوي او وایي چې دغه ډلې ته پکار دي د ښځو د حقونو د حالت، قوانینو او د عملي کېدلو جاج دې واخلي او په کامي کچه دې یوه څېړنه وکړي. ورځپاڼه په اخیره کې د ولس په فکر او سوچ کې بدلون د ښځو د تحفظ لپاره تر ټولو ضروري ګرځوي.
بلخوا په سواد کې یوه داسې پیغله هم شته چې د 13 کلونو راهیسې د سیمې د بې وسه هنرمندانو زنانو د لاس جوړ کړي شوي چالونه، کالي او نور شیان مارکیټ کې په ګرانه بیه خرڅوي او په دغه توګه د زنانو مالی مرستې کوي. تیره ورځ سیدو شریف کې دغه سنټر څلورمې څانګې پرانسته وشوه چې تفصیل یې د سواد نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد سیدو شریف کې د سیمې هنرمندو زنانو جوړ کړی شوي شیان په ښه نرخ مارکیټ کې خرڅولو او بېوسه زنانه په خپلو خپو ودرولو سنټر څانګې پرانستې. په موقع سنټر چلوونکي مشره شمه وایي چې سواد کې د خراب حالاتو وروسته دوی د سیمې په زرګونو هنرمندو زنانو مرستې کولو فیصله وکړه او تر دې دمه دوی یو شمیر زنانو ته روزګار ورکړی دی. دوی ویل چې دا وخت دوی د تاثیر کابل، ګالوچ، نوی کلی، فیض آباد او اوس په سیدو شریف کې شمع او کشنر سنټر پرانستې فیصله وکړه. دوی سره سکم 1300 زنانه کاروندانې کار کوي.
زیاده توجه چې دا هغه ما ده لاسو کار لور کړله، هغه وجه دا وه چې ماشین ته خو هر سړی کېږي، سړی هم جامې ګنډلی شي او ښځه هم جامې ګنډلی شي. نو چې سړی یو کار کولی شي، نو د ښځو بیا کار روزګار دونه دغه نه وي. نو ما د دې وجه دستکاری له زیات اهمیت ورکو او د هغې لینکس مې جوړ کړل، دا مختلف اگزیبیشن په تھرو باندې، مختلف ویزیټس په تھرو باندې. یوې یوې زنانه په کور دننه د 20-15 هزار روپو پورې مال کار کړی دی او کوي هم. اوس هم زموږ سره څه آرډرس چې دي هغه پراته دي.
شما و کشنه سنټر کې یو مشره زنانه چې د تیرو 100 کالو راسې کار کوي وایي چې خاوند مې نشه کوي، ډېر په بېوسۍ کې مې ژوند تېرېدو، دلته راته اوس د خپل محنت پوره پوره رقم ملاویږي.
خپل کار کوم، خپلو بچو باندې مې تعلیم هم وکړو، هغې مې خپل په نوکرو هم کړلو. شکر الحمدلله زما خاوند بالکل بېکاره بېروزګاره دی او شمې زه شکریا ادا کوم چې غوټ نه زه میدان ته کړم او هغې ما سره ډېر هیلپ وکړو او زه ډېره زیاته خوشحاله کړم په دې باندې چې زما کاروبار ډېر لوی شو، ډېر خور شو. اوس چې دی نو اوس ما ته 50 هزار ملو شي، ما ته 60 هزار ملو شي، ما ته 1 لاکھ ملو شي، نو زه په دې شکر وباسم.
د فیض آباد سیدو شریف یو بله زنانه وایي چې د سواد په بدمنۍ کې مې خاوند بې ترکه شوی دی، لیور د کوره وویستم او د خپلو بچو په خپله خصمانه کوم، سنټر نه راته لویه فایده ده.
سازر راکی دغه راکی کور ته راتله رخکی، دلته هم خو بار نه شو راوتی، نه بار زه وتی شمه، هلته د پابندي ده او سازر کور ته وړو، کور کې کوو واپس سره راوړو. خو هم زما د خاوند هېڅ پته نه لګي، د دواړه ماشومانان د دو خرچه ارسم لکه زما په سر دي. پلار مې غریب دی او بوډا دی او یو ورور مې
د بیوسه هنرمندو زنانو مرسته کوونکی دغه سنټر پرانسته په باقاعده توګه د سیمې خزینه د قومي اسمبلۍ غړي عائشه سید وکړه. په دغه موقع دوی وویل چې زموږ په زنانو کې د پوهې کمی نشته، ولې د دوی مرستې کول پکار دي.
حکومت هغسې توجه نه ورکوي. زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې کاش زمنګ حکومتونو د خپل قوم، د خپل نسل، زمنګ کم پوتنشل چې ده هغه له توجه ورکړه. ما د وزارت د بار بار توجه کول نه رسو، د هغه دې طرف ته وس په صوبای لیول باندې هم دا کار شروع کړی دی.
عائشه سید زیاتوي چې په سواد کې داسې په زرګونو بېوسه کونډې او ناواده شوي زنانه موجود دي چې ډېر په بېوسۍ کې ژوند تېروي. د ځپلی شوي سواد د زنانو ژوند ښه کولو لپاره هم داسې سنټرې د وخت اهم ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د خیبر پختونخوا 400 شوقدر مال منډی ته سهار وختي د اختر د قربانو لپاره ساروی راوستل شوی وو، خو زیاتره اخیستونکي خالی لاس خپل کورونو ته ستانه شول. دا اخیستونکي وایي چې لا د وړاندې نه ګرانی زیاته ده، اوس د قربانۍ ساروی دومره ګران شول چې دوی یې د اخیستلو توان نه لري. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی هم دغه منډی ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
د شوقدر د سارو په منډۍ کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي، ولې بلخوا اولس وویل چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود ښه او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډۍ ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستلی شوي، خو زیاتره اخیستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پېښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال ساروی غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل ته کیدا سي کار شي ساروی ډیر زیات ګران دي، او کوشش کوم چې ځان نه بګیدا سي ساروی ورم جوس مطابق وي. یرا پروس کال تقریبا نو په 65000 روپے باندې جوړه غسته و، او سخت کال چې هغه جوړه تپوس کین هغه بنځات یا خوشا لس کم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چیلې لپړې نیول او ویلې چې کله هم اختر راشي هر سړی د سرو ګران بیا کوي، نو هغه مجبور دی او لوی سروې نشي اخستې.
زما نوم رحیم شاه ده، میا کلی نه راغلی ما او سخ کال فاوی له ګران شوی دی. د مخې کال په بابت معنی مخې بچ د څه په فلور سلونیم کې ده، نو هغه سخ کال په 15 شپږ کېږي، ولا سروې ډیر خو بد ګران شوی دی.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپږ چیلی راوستیو وی ویل
رواج خان کال سر یو ساته به دی میلو ته رو باسی نو غی په وجه ګران خلکو نیولې دي د بازارونو په مزه نشتره ما یو شپګو سروي روست چی دي دي والله چې بس مختلف ریټونه دي شپاره زره ملاویږي تل زره ملاویږي دوی زره ملاویږي
د شوقدر دی منډی ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نږدې سمونه سروي راوستل شي د دې منډی د ټیکدار نوید مومن سره خبر وکړي
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیستم چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي د دې وجه نه سروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سوداګر او د خلک راغلي چې غوي سروي دل تاخلي
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لسونه واپس نه شول ویلي چې هغه به لوی اختر ته نږدې سروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا شوي نو ممکنه ده چې په کومه بیا ورته څاروي میلاو شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
د مشال ریډیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکي کام پاکي صاف اوریدئ شئ
د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی دفتر فاټا سپورتس ډایرکټر ایاز خان مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلی سیمو کې د لوبو د پرمختګ لپاره یې د لوبو د تنظیمونو په نوي جوړښت باندې کار شروع کړی دی. په خبر کې زموږ همکار زلاند یوسفزی د ایاز خان سره خبرې کړې دي. راځي چورته واک شو
چې مخکې کم څومره دا اسوسییشنو هغه ټول جاری اسوسییشنو پیک اسوسییشنو سلور کار تیر شوی هغه خلکو د بچو پیسې خوردې دي هغه خلکو نقصان ورکړې سپورتس لا او په دې وجه باندې مونږه دا سوچو کو مونږ پاکستان اولمپک سره هغه ډیسکس کړه او مونږ دا هغه فیډریشن سره ډیسکس کړه چې آیا مونږ انټر ایجنسی سپورتس اسوسییشن وکړو د سپورت افسر په نگرانۍ کې او دا غي په نگرانۍ کې دا اوشي یو ترانسپیرنت طریقې سره او دا غي نه پس د انټر ایجنسی اسوسییشن نه پس چکم دی مونږ بیا آل پاټا اسوسییشن چکم دی هغه دغه کو نو هغه کې مونږه تمام فیډریشن وتا چې هغه د ارز گیم فیډریشن دی د پاکستان په لول هغه ته مونږ دا ریکوست کو چې هغه خپل نمائنده را لګي او دا غي د نمائنده په ذریعہ باندې با دا غي په نمائندګي کې په دوران کې با چې کم دی دا آل پاټا سپورتس اسوسییشن چې کم دی چې کم دی کیام په عمل کې راځي
تاسو چې کم دا جوړ اسوسییشن زو هغه په کرپشن کې انوالو د تیر سلور کال نه تاسو پاټا اولمپک اسوسییشن خبرو وکړه نو آیا په سلور کال کې وس ولې تاسو دا غي خلاف قدم جوړ تو تاسو سلور کال دا غي کرپشن ته قتل
زبردست کوشن دی وکړو زه په 20 اپریل 2015 باندې راغلم زما سلور میاشت شو دا ډیر بخکنی شیری چې دا د خلکو کړه دا کمکاري چې کړه دي په کومه طریقې کرپشن کړه د ماشومان حق والے کله نه چې زرا غلېما نو زه هغه صحافي رول له بداد ورکوم چې ما ته وجه دي چې تا دا غلط کار وکړ زه به اپریشیټ کوم چې هغه ما ته وي چې دې کې دا پیسې وکړي شي نه به پیسې وکړي کیږي شي نه به دا کیږي خو ترانسپیرنسي وي کار وکيږي د ماشومان حق ته هر ماشوم ته خپل حق چکم دی بلاویږي ان شاء الله کوي تیر شوی چکم
پټا
تیر شوی کم ډایریکټر یا پټا اولمپک چکم ودلتا داغي اسوسییشن چکم پیسې خورې دي کم دغری زه داغي اوس اډیټ شروع کوم ان شاء الله او غینه یو یو پیسې اله
دی یو کوم کې د امن د پاره چکم نه کھیل ډیر ضروری شیز دی تاسو په خیال باندې سم نه بد په امن کې چکم نه خواله راو
زما په خیال ډیر خسته کو شته او کو سپورتس یو داسې اکټیویټیز دي چې دا جوانان چې کوم دي نو جوانان دا د برایو نه بچ کی ٹھیک شو او مختلف سيزون نه بچ کی یو دا سيز دي چې د امن نشان هم دي او د قلم نشان هم دي او د دغه نشان هم دي چې مطلب دا ری سپورتس یو دي کی وی او سپورت شروعي نو زما په خیال التا امن نشانی دارا چې سپورتس کم دي کیږي نو التا امني دغه چې کوم ده کې امن نه نه البته په سپورت سکیورټي څنګه وکي ماشاالله زموږ په ټولو ایجنسو کې په خسته طریقه سره په ټولو ایجنسو او ای پار کې چې کوم ده ایونت شروع دي پروګرامات شروع دي د سپورت شروع دي خو زبردست طریقې سره خلک چې کوم ده اپریشیټ کوي او تماشګي ډیر زیات پکړ تعداد کې وتناست
په شمالي وزیرستان کې کوم به کورشي خلک راغلي په بنو کې پراته دي د اغي خو د اغي د پرستا سو لره د سپورت سایز ایونت په نږدې وخت کې راغي
ډیر لپاره خو مخکې سردار صاحب چې کوم دی
گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان سے پیکملی اور سپورٹس گارم کڑے بنو کی کتاب زین ترازی اس کو انشاءاللہ تقریبا اغا میجارٹی خلق سے کم دے خپل خپل زین تو واپس روان دے او تری دے تقریبا مونگا بالکل لرو د مو وی جندارے سردار سے وی جندارے سپورٹس تے خصوصی دلچسپی ساتھی گورنر سے پدے کی چرا دا سپورٹس پروموشن دی وشی او دا سپورٹس طریقے او پر ٹرانسپیرنٹ طریقے والے دا نا چې داسې اسوسییشن مخکنی چایي به پیسې خوړي ماشوم ته بسنه میلا د ماشوم برزان د خولې استه او پیسې به چې کوم د اسوسییشن خوړي د دې شی زه خلاف یم.
دا وو د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ کې د لوبو د سانګې مشر چې ویلې په قبایلی سیمو کې د لوبو د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. بل خو د خیبر پښتونخوا صوبې د کلتور سانګ وای د ازل با د اسلام آباد د لوکورسې په کلتوري میله کې دوی د پیښور خار د مشهور ځایونو نمونه خلکو ته ښایي چې پکې به قصه خانی او ګنټګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي په دې حق له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سینا ظهیر دا رپورټ را لګلی.
د خیبر پښتونخوا د کلتور سانګې په وینا چې اسلام آباد لوک ورسې کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دازل دوی د صوبې ځانګړي روایت او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دازل دوی تا بیا کړی دا چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګنټاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونې وښایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقله زیاته کړه.
عربا بغل جوړیږي د هغې شکل به جوړیږي کیسه خانه بازار به پکې وي او ګنټاګر به پکې وي انشاءالله. او ډېر زبردست پروګرام دی زموږ مونږ دا چلی چې په هر کال چې دی لوک ته یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا تو آکې مونږ باقاعده اخلو آکې مونږ خیبر پختونخوا پیویلن جوړوي او آکې زمونږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پختونخوا اجاګر کوي آکې زمونږ
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبرالدین د دې میلې تابع کېدو په حق له پختل نو هغه وی چې باید د خیبر پختونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسې کې د پښتنو د کلتور نخې کېږي. اکبرالدین وی
د پښتنو اجتماعي ژوند دی دغې کلور دی دغې کلتور دی په هغې باندې به هم یو مثبت اثر کېږي که په لوک ورسه کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو د دې نه بیرته زه یو خبره کول غواړم چونکې ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ منلی شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کاله تاریخ د انسانانو ښایي. نو خو د پېښور سره سره په لوک ورسه کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نښې نښانې ولګولی شي چې په هغې کې زمونږ د تخبه کنګرات دي په هغې کې زمونږ د بتخړې ګلکډې په هغې کې جمالګړې شهبازګا دغه رنګه چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی د هغې نښې نښانې ولګي نو د دې نه به زمونږ چې کوم هلته سیلاني را ځي کوم لوکل خلک دي نو هغوی ته به یو ډېر مثبت پیغام ورکوي.
د ذکر ده په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترکه اداره لوک ورسه دا رنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د څلور واڼو صوبو خلک د خپلو کلتورونو ښودنه کوي او دغه رنګ دې میلې ته په اسلام آباد کې میش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیا چن پھکل پاتشی رکھ بیا چن پھکل پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی دست پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیا چن پھکل پاتشی رتی بیا چن پخل پاتشی مزدور سحر وقت پاسے زار زار حسرت مزدور سحر وقت پاسی پشو گیرو مین بوت پاسی پشو گیرو مین بوت پاسی رتی بیار چین پخل پاسی رتی بیار چین پخل پاسی دست پستر گوکی بس پاسی دست پستر گوکی بس پاسی رتی بیار چین پخل پاسی رتی بیار چین پخل پاسی